یافته ویزا از کشورهای آمریکایی و اروپایی هستن، ولی متاسفانه تا کنون جواب قناعت بخشی دریافت نکردن.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مخام وو بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام نن رویټرز آژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یوځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندن د پرسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو قانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د هرات اوسیدونکي لا هم د زلزلې له ویرې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د هرات یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسیدو لپاره ځای نه لري او تر څنګ د زلزلې له بیا ټاکانونو ویریږي. تیره شنبه په دغه ولایت کې د ریاکتر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 1400 کسان پکې وژل شول او زرګونه نور بې کوره شول. طالبانو بیا ویلي 2500 کسان مړه او 15000 نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینو سیندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ بورډ ویلي د نجیب الله زدران د ټپي کېدو خبرونه ناسم دي. وروسته له هغه چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب الله زدران د ټپي کېدو او له نړیوال جام څخه د لرې کېدو خبرونه خپاره شول، کرکټ بورډ خبرګون خودلای. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي روډ ته پیورا لیګلی پیغام کې دا خبر ناسم بللې او ویلې دي تر اوسه داسې څه نشته کله چې داسې سویز موږ د رسمي صفحات الله لاریخ پریږي. ورسره لغه چې خاغلی زدران په ورزنیو سیالیو په ځانګړي توګه د نړیوال جام په لومړنیو دوو لوبو کې په پرلپسې توګه ښه ونه ځلید. د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو او څارونکو په ټولنیزو پاڼو د نوموړي پر ځای د نورو لوبغاړو د لوبولو غوښتنه کړې. افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په بنګلاديش او هندوستان خپل لومړی دوه لوبې بایللي او ټاکل شوې سبا د اکتوبر 15 د انګلستان سره لوبه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووسي. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد کورونې چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,200,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظی، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی، او همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی هم زموږ میلمه دی. اول روفی صاحب ته ورزو. ښاغلی روفی، تاسې د افغانانو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ چې تاسې هلته اوسئ په داسې حال کې چې پولیس ورپسې دي او ورته وایي چې ووځئ، او موږ داسې خبرونه لرو چې یوازې په سند ایالت کې په تیرو دوو اونیو کې 1,300 افغان کډوال نیول شوي دي. په اسلام آباد کې څنګه؟ آیا اوس هم پولیس په غیر قانوني افغانانو پسې ګرځي؟
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان لاری و زین جهانی شما باید عرض بکنم که دقیقاً گرفتاری ها با وجود کاهش گیده که دو روز یک مقدار کاهش پیدا کرده، ولی در مجموع ترس و حراس و استرابی که وجود داره نظر به می بو قلبون بودن نظریات مقامات محترم در حکومت پاکستان تشویش و نگرانی های در مجموع برای مهاجرین فراوان
ساخته. بله، ده خوصید روفی صاحب، که دست لند را تو ویست چه آیا وست هم پولیس باغ افغانانو پسی گرزی کورونو تیورزی یا پلارو کلیسی چه قانونی اسناد نلری؟
بله، غیر قانونی چه نداره، وقت پولیس گاهی با قانونی جب داره و گاهی هم در تمام خانه دکانها احوال میتر صاحب خانه را مجبور ساخته.
بله،
مجبور ساخته که باید شما خانه تانه برای افغانها کرا نتیم، دکانها تانه تخلیه بکنیم، منازل تانه تخلیه بکنیم.
دیره منه سلامت و سی کرودن، سلامت و سی روفی سی کرودن. ور بشو شاغل رامسپور تا رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی ور تار کله ویم. رامسپور صاحب، د بشري حقوقو د څار سازمان له پاکستان غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې څلويش کاله دی کډوالو کوربه و هم دوبره بسته. د بشري حقوقو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي، یو هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوئ، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشري حقوقو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، په سر کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکړم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 1,500 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجر و، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون او د هغه اپشنل پروتوکول دواړه غړیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې د دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري نو د هغه ملزم نه دي، خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې که چیرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجي خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکاټ کې پاکستان ته دا لازم نه دی چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډیر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخترونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه، د بشري حقونو نهادونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون ښودلي دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو دغه لړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومیږي پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی سمی یوسفزی، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسی؟
ډېره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیړنیو پریکړو تر شا څو عوامل دي. یو څو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دي. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پي شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګ بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي، یعنی 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زه په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډیر دي. متاسفانه یو ځل په خوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا محتل احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو بریټ کې ووجل شو او بیا وسره پاکستان شناخت کارت د په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي وو دغه دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، یو ته کارونه وشول او ورکول شول. او اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پی له عمله بیا دغه سختي شروع شوې ده. نو یو ډول ویلې شو چې دا ډېر زړه مشکلات چې افغان کډوال تر پیکيږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کېدو له امله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناخت کارتونه جوړ کړي وو یا د پاکستان تذکره جوړ کړي وي، هغه بلاک شول او تحقیقات پیل شو او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناخت کارتونه لرلو د هغه تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي، نو طبعا پاکستان چې اوس کومه فیصله کړې ده د دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د یو اشاره 1 میلیون یا 1.2 میلیون افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې وو لکه خلک هغه چې طالبان نه راتښتېدل، خلک دي طالبانو سره په مقاومت کې وو یا د یو د سوچ او فکر خلک نه دي. یو خطاب په تروریزم او دې مسایلو کې بيخي د کارونو خلک دی غوي دخل نه وو. او د دې علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو غوي کله هم په دې تیرو 15 کلونو کې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خپل پاکستان اوس یو ډول دا فکر وکړو چې افغانان په افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو، د نړیوالو ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د ښک کم نه دي چې ماجیرو په کمپونو کې طالبان اوسېدل او لدې ځنه دا ټول یو کمپاین و چې لولو چې په نتیجه کې جمهوریت نظام دا نسکور شي. غوښتل نو چې پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید موږ سره ښه روابط لري. خو دغه څه ونه شول. نو اوس پاکستان د څه فکر کوي؟ متاسفانه په پاکستان کې زه اسلام آباد کې عمر سپورت یو منفي سوچ ځاتی کې حکومتي کړي هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړي، داسې یو قضا جوړ کړی ده لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب تاسو لا غوړی خبرې ته راشمه، تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې ووبژل شو نه بدن معلوم و هیڅ ځای نه موټر روغ پاتو لیکن شناختی کارت پکې ژوندی پاتې شوی و روغ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسې پلمی دی هغه وخت هم د دې لپاره چې وښیي چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغسې اقدام د مهاجرو په خلاف په هغه زمانه کې پیل کړو، او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي مثلا دا د ټي ټي پي مسله لا تر یوه حده پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبوره کړي چې له دوی سره د ټي ټي پي خلاف لاس یو کړي او په ګډه د هغو په ضد جنګ وکړي؟
ګوره هغه وخت چې ملا منصور وژل شولو د شناختی کارت بلکې بدن یو هدف پورې پاتې و هغه اثبات شولو بیا چې په دغه شناختی کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې اخیستي و هغه ټول اثبات شو، او په دې کې شک هم نشته په زرګونو زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي په دې کې شک نشته. دا پخوا ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې ورکول شوي دي چې هغه یو استثنایي حالت ده. نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان دپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچوي، په طالبانو باندې فشار واچوي. خو مداسې پاره پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چې هغه نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د خپلو خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بېخي په دغه مسایلو کې نه مني که هغه پاکستان یا بل هېواد وي. نو دوی ته پکار دا و چې داسې یو لایحه عمل جوړ کړی وای چې افغانان شپږو میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه موده کې تاسو باید ووځئ. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو وکړو جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو د نصرباغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو 2008 او 2009 کلونو کې هغه ټول خالي شو، خلک ولاړو. د دې نه وروسته باید سوځلې، یعنی افغان حکومت باید پخوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول چې دوی ته د افغان کډوالو ضرورت و. نړیوال ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوال ټولنې چې په فشار واچو دوی بیچ په افغان پاکستان کې 2 میلیونه افغان کډوال دي، دا موږ نه شو تثبیتولی چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالو نه د یو سیاسي یو کلاو په کې راګیر دي او د دې نه استفاده کیږي، او په دغه یو هوی شروزو په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې قوي حکومت نشته. یو وجه دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي، چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کړي. نو
بله هم لکه مغه شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي، ابل ځل هم چې د طالبانو حکومت په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه، او دا ځل یې هم د سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې، دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پورې رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، قرضدار هیواد دی. فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنګه سمرستي ورسره وشي نو په مهاجرو به فشار راوړي؟
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې ساکل یونیسیار خپل ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرسته کړې دي، او د دې پسنګ یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کښ په توګه نقدي کومک مرسته کوو په پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره. نو په دې کې هم شک نشته، خو سره له دې کېدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزای صاحب ورته اشاره وکړ دا لاغ عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیاني ال استریډي چې باید دوی پدې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو پدې کې بعد دوی بعد یو توفیر هم وکي، هغه تازه مهاجر چې دوی 15 اگست 2021 کال راځي پاکستان ته مهاجر شوی دی او دوی شمیره تقریبا شپک 100000 کسان ته رسیدي یا 200000 کسان ته رسیدي. دوی هغه کسان دي چې د دوی خطر په افغانستان، د دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي، که چېرې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري، د دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي، ځکه چې دوی هلته مخته تلل دي، مخته تلل دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سند یا ویزو سره تلل دي، دوی د ویزې وخت تیر دي، دوی واقعا که چېرې دوی افغانستان ته بیرته وشل سینو، دوی ته جانی خطر سل په سل هغه دي مواجه کیږي دوی. نو د دې کبله دوی باید حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره باید دوی له ډېر حوصلې څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي، ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کډه هم وونه کی، نو باید دوی د دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل، د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، د ډیرو لپاره دا تشویش دی چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګاره دي، که دا 1,200,000 نور هم پی زیات شي، نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ محترمو میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته، تاسو هم ویلی دي افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دی، خارجي مناسبات نشته دی، پانګونی لوی پانګونی نشته دی، او وزګاری بالکل زیات دی. فخر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان د راتلونکي ژمي کې ډوډۍ نه لري او بین المللي مرستې هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ور زیات شي، نو ناورین دا پسې زیاتېږي او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډېر زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو می اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینې تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوي چې دا به ضبطوي؟
نو قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلطي لارې د پاکستان شخصي کارت یا تذکره جوړه کړې ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ بنادره چې کوم سیستم ده په هغه کې که یو څوک داخلي کې باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی ته وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کړي، نو هغوی زر هغوی وایي چې نه، دا زموږ د فامیل غړی نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په آسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل، پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کادونه جوړ کړي دي یا د سرحدي سیمو خلک دي. دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کولو چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نشنلست دوله فکر لري،
نو په بلوچستان کې ډیر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچستانو نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی ده. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچستان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو. نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادرانه سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی د هغه له منځه یوسي. په بهر حال یعنې قانوني پروژګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی، نو د اولادونو شناختي کارډونه یا د فامیل شناختي کارډونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي، دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي، ټیکس هم همدغه سي پاسپورټ هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده، او کدی وواړي دا کولای شي، خو البته دا به ډیره وګدا پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خوچ په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دوه ورځې کې زګورم دي. حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده، او په چا باندې چې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه د هغوی تم درول کیږي. مخکې داسې نه شوې ته د شاسو په پاکستاني کارډو هغه سره به تعدید شوی و چې ما ته کارډو خا یو څه ثابت هم کا، لیکن ثابتول د پولیسو کار نه و. خو اوس هغه د مشکوکو پاکستاني کارډ لرونکو پښتنو سره هم ورته راځي کیږي په اسلام آباد کې په پېښور کې. نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول نفرت ماحول شروع کړ. نو اوس ډېر عادي خلک پاکستانیان یا غیر راضي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري که نه لري، او یا تا سره کوم اسناد دي، یا پاکستانی کارډ ولري خو بیا هم دوی ورته وایي چې موږ داسې فکر کوو چې ته به افغان یې، پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایی ذهني فشار نه تیریږي، او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه هغوی هم په یو ورته کلاو کې پراته دي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. رامیس پور صاحب، هغه خلک چې په اسلام خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللي دي چې یو درېمګړي هیواد ته له پاکستان نه لاړ شي، په دې کې ډېر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي، جرمني ته روان دي، یا امریکا ته روان دي، او کیسونه هم مخکې له مخکې پیل شوي دي، پروسه روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي، مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغو هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیز کړي؟
د خپلواکونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیولې دي، او د دوی نه خواهش کړي چې وی کلی دي چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدی جملې څخه خاغلی ریچارډ بانټ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده، په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي، همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 1000 نزیات افغانان الټا پولیس کې پروت دي، دوی نمونه، او د دوی د سکیورټي کلیرینګ یا د دوی د اسکاننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشت مخکې خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیرولې د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه. تاسو 1000 کسان لیست وګوري او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي دا نو دا څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال په دا به ونیسي. نو دې کابل دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی، د بین المللي مراجعو لخوا، بل بشري حقوقو مراجعو لخوا، او دوی هڅول شوی دی چې دغه پروسه چټک کړي. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي، په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی، دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نکوي چې په همدغه شپږ سوه زره یا اووه سوه زره افغانانو کې به ټول هم بی اسناد نه وی دوی د سی راپورونه شته چې د جنو ویزه پایته رسیدلې دي لیکن د ټولو نه دي رسیدلې نو کچرته د دوی شمیر ډیر زیات نه وی دا سی ممکن نه ده چې اول هغه خلکو ته لمړی تو ورفل شي چې ویزه ختم شي وی دی او د استلو له خطر سره مخامخ دي
متاسفانه هغه وادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري هغه وادونه کاناډا جرمني یا نورو اروپایي وادونه سره دوی دغه مسله ته نه ګوري متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دي په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي او زه خپل دا او کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وي ترکی کې چې په وسه کال زو کولای شم چې بل هیوا ته لاړ شم نو همدغه رقم دغه پروسه دی رايسته دي او په دې کې ستونزې شته دا آسان نه ښکاري
بله ډېر مننه رامز پور صاحب حافظ صاحب مخکم تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو التبا ناورین رامنسته شي څه باید وشي څه کول پکار دي طالبانو حکومت څه کولای شي نړیواله ټولنه څه کولای شي دا خلک په لند وخت کې انتقالي شي دوی کور ته ضرورت لري ډوډۍ ته ضرورت لري کار ته ضرورت لري دا ادي عقل د دې لپاره چې دوی د فشار کم شي په دوی باندې په دغه خلکو باندې یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي باید څه وشي
اول خو دا د پاکستان دولت رویه او بالکل ګړوي او دا ګوندیتوب او دا شان پریدي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلی نو په دوی باندې باید فشار راشي دوی سره بیا په خپله د سرپرست حکومت چې هغوی سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغوی ورسره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتېږي چې وایي چې په تنګ شوي په جنګ شوي نو دا سیاسي ثبات هم له بینځي دغه ناورین سره او په عین زمان کې ټولنیز هغه ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینځي او دا امنیت شتون لري دا امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده دا خو ممکن نه دي او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه د ایران هم ورته چلند کوي نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 540 افغانان ونیول شول بندیان شول یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه خو کله چې هغه ته وخت ورکړی چې د یو څو هوځي یا مثلا ستاسو کینسل کې دلته خو د ګوار غونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی مخکې د محترم زموږ تاسو همکار میلبا وو فرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان تاکل شوی دی په موقتی حکومت کې او هغه هم خپل غچ اخلي کاش کې د یو شخص مسله وای دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي د لومړي وزیر هم دا شی وای نور وزیران هم دا وزیر خارجه هم دا وای نو دا یعنی د دوی په رسمي پالیسی ګرځېدلې دي کدی یو شخص مثلا وای خو دی شخص په مقابل آسان وو چې خلک ورودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښيي اما دا رسمي پالیسی زوی نو دا غن مخنیوي لپاره خو اول خدای دې چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث او په عین زمان کې د اوسنۍ حکومت سره شدید دوستی او ښه مناسبات درلودل د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قنات فراهم کی چې حداقل یو کال وخت ورکی یا کټګورایز وکړي او تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړی دي هغه دي وو باسي اما هغه نورمال خلک هغه کورونه چلته سبق وایي یا خلک چې الته پنګونه کړی دي ډیر خلک الته مخصم په داسې وبې راځي پښتونخوا کې او ولستان کې ډیر پنګونه کړی دي په ملیون هاو ډالر نور په پنجاب کې هم کړی دي او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د خاصه خدای زایشه په وخت کې هم ځینې زمونږ قندري همکاران الته ډیر لوی پنګونی کړی دي مو سند د سرمنې کارخانه اکثرا د افغانان دي خو هغه افغانان اوس څوک نه پیژني ځکه چې هغه خو به هر کې مشته دی یا په امریکا کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دی پته چې شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیون هاو ډالر. نو دوی مسایل ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دی چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات وشو همدغسې باید کابل چاره نه و. خو نو خپل افغانان او بنګلي مؤسسات باید په دغه عقله پاملرنه وکړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ورودانګي د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي او په ډېر سیمو کې هوا منفي شل منفي دېش ته رسېږي. نو په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لا څه کوئ چې د 1.1 میلیون دې غزې څخه یا 2 میلیون ډیران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. زموش بل میلما شاغل صلاح الدین سعیدی دی، نه تلفونی وای قطع شوی دی. خیر، ور بشو شاغل یوسفزی ته. یوسفزی سب، که چیر تا دا خلق لپاکستان سخرا ویستل شی او تاسی ویل چه پاکستان غواری چه دی افغان طالبانو پا حکومت بندی فشار راوری دی چه دی تی تی پی پا خاطر غواری چه فشار راوری، فکر نکوی چه که دا خلق راش و وزگار وی و دا با هم ممکن دی تی تی پی پشان دی سختریز و دلو غړی شي او دوی به هم په همدغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وای اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدای شي او آسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ٹی ٹی پی جوڑ شی یا دی پاکستان تا در طرح شی جگلو دا پارا. البته دی دیر چانس تا دا چی دوی پا پاکستان که چلویخ کالا پین چلویخ کالا جون کلی دا یو ناسا پا یو در تخبالی وات دی چی اکثریت که شاید غلط وسی دلی هم نوی دی اگو جای پا خوی یو بوی بانی هم بلد نوی نو تا بیده چی دوی با یو مشکل سره مخ وي. کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې چې له افغانستانه د باندې وتښتي، د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو، دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي. یعنې دا کارډونه چې دي نوسیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغو ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار له ملګرو ملتونو لخوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کا دا دواړه منو. نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دی منی چې دا د نیز دی دلته د پراته وي. باقي پاتې شو دا 10 لکه خلک چې راغلي دي، په دې کې هم تر 50% زیات په دې توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي او ویزې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم که ډېر زیات خلک متاثره شي داسې یو 15 لکه خلک به قاعده چې متاثره شي چې هغه داسې خلک دي چې ځینې خلک خو
همدغه خبره ده چې ځینو ته شک پیدا کړی ده یوسف زای صاحب چې پیسو ته لاروی جوړه کړې ده. دا زموږ ته یو شمېر مهاجر ده شکایت وایي، شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکې ویزه درکوي.
نه نه، ویزه خو خیر بل خبر ده. زه دا یو خبره وایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه، زما منظور هغه نه و چې له بهر نه، په خپله په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزې ختمې دي، وایي که پیسې ورکړو ویزه راته تمدیدوي او کینې نه راته. ته تمدید
شو ویزا ولري هغه د ماجرو په کټګوري کې نه راځي هغه خلک د ماجرو په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري د ویزا په خپلو سره تمدید سره هغه
خوست د خروج له خطر سره همدا خلک هم مخامخ دي. اصلي خبر خوام ده چې کلش پک لکه یادو چې په ورستی دو کلو کې چلیلې دي اکثر همدا دغه کټګوري ده.
یقینا په دې کې دا کسان شته دي چې ډېر هماغه کسان دي چې ویزې نه دي تمدید شوي یا تمدید شوي یا له خطر سره مخامخ دي او داسې بریښي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بېرته په استولو سره پیل کړي. خو بل طرف ته که وګورو طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاري دي که دا خلک د افغانستان ته ستنېږي او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی دا خلک واپس راستانه شوي دي او یقین امکانات به هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرښه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې په دې سختو وسایلو کې په دې سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي. او پاکستان هم په خپله کې فکر نه کوم چې دومره ډېر دې ته تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچوي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زوره به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمایي ته رسېدلی دي او د دغه 15 ورځو په پرتل کې دوی 15% نه دي استلی او دې ته بیرته شوی نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د خاص خدلته مشته ول په پاکستان کې په دا حسن عبدال کې په ځینې نور ځایونو کې چې 30 کاله 50 کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل، د یو تعداد دغه شناختی کارتونه هم باطل کړي دي. داسې نه دي چې یوازې هغه خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکورېدو سره دلته راغلي دي، حتی پخوانی خلک هم اوس هلته آرام نه دي، هغوی سره ښه چلند نه کېږي او حتی ځینې خلک چې اسناد هم لري حتی ویزه هم لري نیول شوي دي په کراچۍ کې. نو دا چلند د بېخه څخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریبو خلکو سره او لارهان خلکو سره کېږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او تېر خلک چې د دوی په مامورینو کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویزې $2000 خرڅېږي، مخکې چاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
بله، لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظر هم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغیو لپاره هم پاکستان ته ځي، د دوی لپاره یو ښه اقتصادي منبع ده، د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي. نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
لکه تاسو ته برسیره ده، مونږ یو په کال 2008 کې ما هلته الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دوی سیاستو څخه خپه دي ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر راکړه ورکړه لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او په صنایع د افغانستان کې هم د پاکستانو لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پخوا پرتله 40% ته رسېدلي دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري ډبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي که ستاسو پام وي، دوی تورخمې بند کړ د میوې او د ترکاري په فصل کې، ډېر سریول فساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره ډېر ارزان و. مستعلق د پاکستان په کې ضرر کوي، متشبث پاکستان په کې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د افغانستان پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اول ته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و، او بیا ارزان کاریګر هلته وو، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته وو چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبسین دي، خو دا د حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله ډیره زیاته مننه یوسفزی صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دی ووسی، نور د کومو هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی، آیا شمیره د پام وړ دی؟
کله چې په 1900 او 2000 کلونو کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلکو په پاکستان کې پاتې شول، چې وروسته بیا موږ توانېدلې چې هغه ولاړ شي، هغوی ته به بهاریان ویلې. هغوی اوس هم په دې کراچۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو د هغوی باره باندې اوس پورې داسې نور معلومات نشته. یعنې حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوي دي او بېرته د تګ جوګه شوي نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چې هغه نه د برما راوتلي په بنگلادیش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هیوادونو چې اوسېدلي دي د شناختې کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته او نه دي ترلاسه کړي، بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دې علاوه کسان به وي خوشمه ده، دومره نشته، افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، دې ځای نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه لپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده چې نن یې صد شپ متاثره کیږي، دا به افغانان وي. او سره دې چې کله موږ د اقتصاد خبره کوو، په دې تیرو دوه کلونو کې په درې ډکه یو لک افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، د دوی خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالي کې، د دلته افغانان په دې صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي. یعنې دا یو پاکستان د ګټه شته ده، خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنگي ماحول دی. یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړی د دوی مسایل به حل شي، حل دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو به افغان که اوس یو څه فشار دی دغه افغانانو مهاجرینو د وجه په طالبانو باندې راوستلی شوای، کېدای شي روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې 3-4 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو، او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمل خلاف دي چې 3-4 کلونو کې پاکستان یو منځ کردار وو. نو دا یو څه شمیر چې پاتې وو، دا به مو بس دې سره نور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کېده چې ځینې جالیم وي چې افغان میرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف پاکستان حکومت هم، د پاکستان حکومت فلوی مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې د پاکستانیانو قصدن د حکومت یا د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده، سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي، د انتخاباتو د راتلونکو انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده، هغه خلکو یې راکړې ده، او د ټي ټي پی بریدونه زیاتېږي، او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حل شي، حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. خو دا یو ډول د یو سیاسي فشار لپاره استعمالوي، د خپلو خلکو توجه د لری کول لپاره سره یې، خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو په دې 15 کلونو 16 کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو، نو دوی به کوشش کوو چې خپلو مناسبات کې خراب دي، د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړي، ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نشي کولی چې د افغانان خپه کړي، هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې دي کې چې د افغان حکومت ته اصلا د حکومت په نظر نه ګوري، او افغان حکومت دغسې د یو حکومت غوښتلو چې نه نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني، نه نړیوال سټیج کې
چې پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یونیسیار دی، یونیسیار هم یو ډول یو ډیر په داسې ضعیف موقف کې ده، هغوی هم کوم خاص ځان د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمواري زموږ په غاړه نه ده. او دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 منصفانه وخت ورکړل شي په هغو کې افغانان ووځي، ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي، په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي، که کله په دې پوه شي چې د عزت مجبور کېږي، د عزت نقصان رسېږي، بیا په هر حالت کې دې غوښتل غواړي، لکه څنګه چې د زلوزو کیمپ او د کچاګری کیمپ او د نصربار کیمپ نه افغانان بېرته په یو مهم مدت کې بېرته ولاړلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان حافظي صاحب، په نهایت کې د افغان کډوالو بېرته خپل وطن ته ستنېدل د افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بېلابېلو هېوادونو دغو خلکو ته پیسې ورځي، که دغه پروسې چې دا خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هېواد ته دا له داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه ځورول شي، شکنجه به شي.
واسي خبر هم دغه ده که د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت یعنی او عزت د دوی خوندې وساتل شي، دوی خوریس هیوات نه ځي، دوی کولی
شي. اما فکر نه کوي چې یو شمیر خلکو ته مخکې له مخکې ویل کیږي چې تاسو باید یو دوهم هیواد ته لاړ شئ چې له هغه ځای نه ستاسو پروسه په مخ لاړه شي؟
نه، خو دغه سې دي چې دا د کډوالو د قوانینو بین المللي قوانینو له مخې هغه څوک کډوال کیدی شي چې دننه په هیواد کې ورته مسؤلیت شتونونه لري، د هغو ځاني ګواښ وي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي، یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښ وي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمي دي، ځکه چې وایي خو ستاسو خپل وطن دی، نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوئ، نو څه کوئ چې بیا راځئ زموږ هیوادو ته؟ نو دوی دوی قوانین له مخې همدغسې دي چې دا سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري، او دا تبعیض نه یي، تعصب نه یي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه یي. د دوی ازادي ګانې سره مثلا نوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف نه یي منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم ویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنۍ حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې یو ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کړنلاره هغوی ته اوس صادر کړي، او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی خاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول ښځې دي، اکثرا ماستران دي، ډاکټران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني، او خلک داده شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي، خو نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارد پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نورو لګښتونو لپاره پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خو جاري ساتل کېږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې موږ یعنی په بین المللي شورا کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي، د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب ډیره مننه سلامات اوسه یوسف زای صاحب تاسې د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې الته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي
کو ګورو د پاکستان د جنت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې یو واضح موقف اختیار کو چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانانو وستل شي نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده د وینزر بوچو یا د ملي نوا شریف ګوند هغوی هم دغه ماحول نه متاثر دي هغوی وایي چې بس چونکې دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي حال دا چې امریکا یو ستر هیواد دی یو ډېر جدي امنیت ګواښونه لري هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې هغلته هغوی کینول کېږي ثبت یې کېږي سکرینینګ یې کېږي او بیا قتل کیږي کله چې قابل چلته ووسی دي یا کوم کریمینل ریکارد ونه لري هلته پاتې کیږي او بیا دي دا ونه ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته چې دا اول چې کله د پاکستان په دې پوه شو چې کله د جمهوریت حکومت لنګ شولو نو پاکستان دې د پاکستان ایمیج یا خپل تصویر مثبت وکړي په زرګون افغانان یې دلته راوستي یعنی ولکه افغانانو ته اجازه ورکړه تر دې چې پاکستان دې پوهېدل شي دا ولکه افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت د برتانی سفارت د جرمنی سفارت د پاره د پنځو یا څو کلونو وخت غواړي دا داسې نه ده چې څو کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا بزي په همدغه تعداد سم د ستوږي دوی په دې پوهېدل او دوی پوښه د دې په اړه خپل خلګو د دې پاکستان یعنی تقدیرم کړو چې ورسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې وغه ټول پاکستان ته راغلل نو دوی موقع ورکړه خو اوس چې دلته اوس د افغانانو نه یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلی شي او کنه یعنی تاسو وایي چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي نو نتیجه ورته لري او کنه
نه زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره د کوم ټایم چې ورکړی دا په وانان نیول کیږي یا بزنانو کې چې ول کیږي دلته مطبوعات کې دا به نشلیږي یا د سرحد نه دا ول کیږي دا سرحد نه افغانستان کې د نننه چې دغه کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي نو زه فکر کوم چې پاکستان به دې کې نقصان وکړي او دا وانانو او طالبانو حکومت خدای شي حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوخه باندې راغلي دي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان د پاره بد کار کوي هغه خو نظامی ډلې حکومت ته چې نن د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنول دي د غوي پروا نه لري د خلکو د رائے پروا نه لري د خلکو د ټیک ته پروا نه لري زه فکر نه کوم چې طالبان د پدغه مسایلو باندې د پاکستان سره کمپرومایز وکړي خو زه په خپله دې ته یم چې ما په دې پینټر وکاله کې ادرس وکاله کې چې زه پاکستان کې هم دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلیدل دا چې ماحول جوړ د لکه مخکې موولې دا افغانان چې نوې وستل کیږي لکه د هندستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن د دیغه زندانیان له هواده واپس نیول شوی او دته هندستان د سپارل کیږي او دا خبره موږ دلته په مطبوعاتو کې کړې دي ډیر خلک خبرنګاران او مبصرینو په خبرونو کې لیکلې دي چې دا فیصله چې دا یو جذباتي فیصله ده یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده او دومره خلک په دا وخت کې لیګل حتی اخیر ورځ یو چاوي لیکلو چې په دومره وخت کې خو که یو شپول وغواړي یو رما چې ولکه خلک ولکه زناور پکې یا غرب دومره وخت کې سرحد نشه اړه ولې تاسو څنګه یو څوک چې د کور لري ژوندګي لري دلته څلوي پندوس یا دوه کال ژوندګي کړی یا افغانستان ته وراله وي بیا په داسې یو بد هوا کې چلته دغه سره دغه مقابل کې څوک ته تیاری نه لري خو پاکستان د خپل خپل ضد باندې ولاړ ده خو زه فکر کوم بل اخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور دغه افغانانو
دا پسل وطل پریکړه کړې ده او دوی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږ شګړه نه کوو. اول به په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، د هغو نه وروسته به بیا په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستانه ووځي. نو بهتره دا ده چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې د دغه خلکو د بیرته تګ دپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویلې چې دا ځینې نور کسان دي، دوی ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټولو افغانانو ژوند په خطر کې چې بیرته ولاړ شي. هو مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه ځي، خو دلته مشکل دا ده چې یو سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هیوادونو چې کوم هیواد تللي دي، دا پروسه ځکه تم شوې ده چې ډېر داسې کسان تللي دي چې اوس هغوی ته هلته ثابته شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بېرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي، او په ابتدا کې دا ویلي دي چې مونږ ژوند په خطر کې ده. اوس هغوی بېرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي، حتی د پارلمان غړي د برېټانیا او جرمني نه چې د دې نوم راغلي چې مونږ طالبان وژني هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بېرته په یو بل بانه باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او د هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عمل دې هغوی هم اوس په خوا چې کوم سوچ کېدو چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دا د غومره جدي د سمچې داخلك د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې سونو کې استعمالوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خبريال او شنون کوي شاغلې سمي ولا یوسف زای د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.